په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه غونډه درلوده او په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان د سولې په راوستلو کې د پاکستان رول مهم وباله. نور راپورنه هم لرو، خو په سر کې له اجمل اند څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وخت ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د جمعې د ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 30 زیات وسلوال وژلې دي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو تر اعتراضونو مخکې په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وخت دی. په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته ښاغلی ربانی په یو شریک خبری کانفرنس کې وویل:
خواستیم
خغل عربانی وایي زموږ اساسي غوښتنه له دوستانو څخه دا وه چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه د دوست او ګاونډي هیواد پاکستان څخه مو غوښتنه ده چې زموږ هیواد کې د سولې له بهیر سره داسې همکاري وکړي چې نتایج د افغانستان خلک وګوري. خغل عربانی ټینګار وکړ چې دوی لا هم له پاکستان څخه د عملی اقداماتو په هیله دي. په همدې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د دې وخت را رسیدل چې پر یو بل د ملامتۍ اړول پرېږدي او د سولې په لور وړاندې ولاړ شو. خغل قریشی زیاته کړه نړۍ د بدلون په حال کې ده او پر مسلو بیا فکر کوي. د قریشی په وینا هغه کسان چې وختي افغانستان کې په پوځي هواري ټینګار کوي وست خبرو اترو غوښتن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل د افغانستان سولې او ثبات کې همکاري کوي، خو زیاته کړه چې که افغانان خپل وطن کې سولې غواړي پاکستان ته د انتقاد ګوته نه نیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 30 وسلوال وژلي او 122 نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت د شنبې په سهار په یوې خبري غونډې خبرې پاڼه کې ویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې او خوږیانیو په ولسوالۍ کې 12 تنه وژل شوي. خبر پاڼه زیاتوي د کندهار په خاکریز، میوند او پجوایي ولسوالیو کې هم د طالبانو د یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په فراه، هلمند، روزګان، هرات، پکتیا او بادغیس ولایتونو کې هم د حکومت مخالف وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو که هم د دې اعلامیې په اړه مشخص عکس العمل نه دی ښودلی، خو د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولو پیغامونو کې په کندهار او فراه ولایتونو کې حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې پر دوو پوسټو د وسلوالو طالبانو برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. په لوګر کې بیا د کابل گردیز په لوی الارای وی ترافیکی پی خلک تر لګ نه کسان وژلي او نور ټپیان کړي. چارواکي وایي مرجوب لدی او کاستر بس سره د وی سراچی موټر د ټکر لکبل اوختي. د گردیز صاحبې رختن یو تن نوکریوال ډاکټر ازادي رډیو ته ویل د پی خل ځای دوی ته د اتو تنو جسدونه ورولل شوی چې دوه تنه د همدی رختن اداري کارکونکي او شپږ تنه نور عام وګړي دي. د پکتیا ولایت د رختیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي رډیو ته ویل د پی خل ځای شپږ تنه ټپیان او یو بل وژل شوی کس د لوګر ولایتي رختن انتقال شوی دی. په افغانستان کې د سړکونو خراب وضعیت، له حد زیات د موټرو سرعت او د ترافیکي قوانینو نه مراد ډیر کله د دا ډول خونړۍ او پیښو سبب کیږي. روسیا وایي دوه بم غورځونکي الوتکې پر وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوې. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اتومي وړتیا لرونکي بم غورځونکي الوتکې استي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو انتقادونه راپورته کړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوږده واټن وهونکي د الوتکې پر اتلانتیک سمندر، کارابین او په نارویژي او بارنټ سمندرګیو را ګرځېدلې. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي تو یو سلو شپېته په نوم د ستراتیژیکي بم غورځونکي د 2000 کیلومترو په واټن الوتی او په هوا کې تیل ترلاسه کړی دي. دا الوتکه د دسمبر په لسمه د وینزویلا له پلازمینې بهر یوې هوایي اډې ته ورسېدې. په دې پیښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکایي هیوادونو سازمان خپل غوسه څرګنده کړې ده. په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي. د بلوازد پولیسو نن د پاریس د اورګاډي د مرکز مرکزي تمځایونو او شانزلیزې شاوخوا امنیتي تدابیر نیولي. فرانسوي وزیرانو وروسته له هغې چې د دې هیواد په ستارزبورګ ښار کې د کرسمس یو بازار کې برید څلور کسان ووژل، اعتراض کوونکو غوښتي چې نور اعتراضونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د آرامۍ او د عادي فعالیتونو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه د راروانو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د مالي او تنخواګانو د زیاتولو اعلان هم وکړ. او د عراق یې ازده فعالن ادی مراد وایي سکل د نوبل د سولې د جایزې په پیسو به خپل پلرني ټاټوبې سنجار خارګوټي کې هغه ښځو ته روغتون جوړ کړي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوي. میرمن مراد دا خبره پرون په سنجار خارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه.
خبرونه ملازادي رادیو اوریدل. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د ملي جنبش ګوند تر انتخاباتو دمخه سوله غوره ګڼي. په دې اړه به یو راپور واوري. بلخوا د غزنی چارواکیوای په وروستیو شاوخوا شلو ورځو کې شاوخوا درې سوه تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر څلوېښتو ډېر پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دوه سوه نه اتیا تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي چې په هغو کې درې څلوېښت تنه پاکستانیات بادي او د یو سلو اتیاو په شاوخوا کې هم دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم سرګروپان او سیمه ییز قومندانان هم شامل دي.
په روزګان ولایت کې بیا واکسیناتوران ادعا لري چې د دوی د میاشتنۍ معاش درېیمه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. یو تنه ازادي راډیو ته وویل
دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کله طالبانو سهو ته واکسینونه وړو، موږ ته طالبان وایي چې موږ ته به دوغونه ونډه راکوي، موږ بیا ستاسې ته اجازه ورکوو چې موږ په سهو کې واکسینونه وګرځوي.
په نړیوالو مسایلو کې به د قطر د هڅو په اړه واوري چې غواړي د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمالې کړي. که وخت نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه ناسته نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وسوه. په دې غونډه کې په لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې سره هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او هم د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې غونډه کې له پاکستاني لوري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي او کارنده ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود رایشی وویل چې هیواد په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راسي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یو درخیزه ناسته کې د افغانانو په مشه او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه وکړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان او چین همکاري مهمه وبلله او له پاکستان وغوښتل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې داسې ګامونه واخلي چې مثبته نتیجه ولري. د وای د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان سره د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د افغانستان خلک یې د پایلو شاهدان وي. موږ او زموږ دوستانو په کراتو دا خبره کړې چې په افغانستان کې سوله او امنیت په سیمه کې د سولې او امنیت په معنا دي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان د وښي هغه څه چې وایي په عمل کې هم ښکاره کړي. ښاغلی رباني د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان رول مهم وبلله او په دې برخه کې د چین همکاري هم اړینه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د دغې درې اړخیزې ناستې پایلې به راتلونکو نیو کې ولیدل شي. په دغه ناسته کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. د امنیت ټینګښت د تروریزم په وړاندې مبارزه اقتصادي پراختیا سیمه ایز اتصال او د یادو هیوادونو ترمنځ خیاړي کې او د اعتماد فضا رامنځته کول هغه عمده موارد دي چې په دغه هوکړلیک کې ورته ځای ورکړل شوی دی په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي
د
وای موږ په رښتینې توګه غواړو له تاسو سره متحد شو موږ غواړو د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار وکړو ځکه موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زموږ په ګټه هم ده زه غواړم تاسو په سوله کې ژوند وکړئ ستاسو په بریا او خوښۍ کې زموږ خوښي ده دا زما ذهنیت دی که غواړي پاکستان عملي اقدامات وکړي نو د پاکستان په وړاندې د انتقاد ګوته منیسئ
pointing fingers at Pakistan
da padasial ke che de de arkhiz ladai lumrai nasta da tir miladi kal da december pa darwishta maneta da chin pa beijing khar ki tar sara shwe bo da tir kal pa nasta ke ham dre wadu hi waduno da tourism sara pa gade mubarise da simi pa waziyat aw pa gado iqtisadi aw tijarati hamkari ush mane kade be pa warta waqt ke da chin da bahrani charo wazir wang hi da kabul pa dre arkhiz nasta ke da amniyat aw tourism pa wadane da gade mubarise pa barkha ke da hukri lasli ke dal da afghanistan da soli da pro لپاره یو مهم ګام وباله خغلی هی هله خو ده چې د دغه لړۍ درې ما درې ارخیز نه ست دي په اسلام آباد کې وشي دوی چین د افغانستان او پاکستان ګډ ملګری ده او موږ په دې برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکوو سو د دې دوړو هیوادونو اړیکې خېشي موږ ژمنه کوو چې د تروریزم په وړاندې هوکړه به په ګډه پلي کوو ځکه د هوکړه لیک د همکارۍ او د خوالي ترڅنګ په سیمه کې د سولې لټینګښت سره هم مرسته کوي په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی تمه لري چې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه ناسته مثبتې پایلې ولري او په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي واصل وصال ازادي راډیو کابل
د افغانستان پاکستان او چین د بهرنۍ چارو د وزیرانو ترمنځ جوړ شوی غونډې په اړه مجزیات واردل په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا په کابل کې د دې غونډې هرکلی کوي دوی وایي دا یو ښه فرصت دی تر څو د سولې پروسې په ګټه کار ترې واخیستل شي خو په عین وخت کې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تشویش هم ښودلی دی دا چې تشویش څه دی د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ناجیه سپۍ سره د مرکې په سر کې داسې وویل
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و داسې نه وي چې تنظیم شوي سرکشینی که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوڅي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څه غواړي چې افغانستان یو کی چې دوی بیا صادقانه د سولې پر اوستل کې د افغانستان سره مرسته وکړي خو زه فکر کوم چې دا سي ناستي په خوان سي ویدي او دا خو تاسو د معلومې دي چار جانبه ناستي وي چې چین ایالات متحده امریکا پاکستان افغانستان پاکستان مې شذانی استلی
نه د سولې په پروسه کې د چین رول تڅنګ ارزوي
زه فکر کوم چې خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی کومونیستي نظام دی متمرکز اقتصادي طبیعي دی رقابتي دی آزاد اقتصادي چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېر علاقه لري د طبیعي منابع مواد اولیه مواد خام په کار دی افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مسی عینک د اوسپنې معدن غاز دا د افغانستان یو سي تجارت سره وکي ماته دا زه فکر نه کوم چې چین دی دا سي رول ولو به ولې سي د سولې په تامین کې لکه ناتو ایالات متحده امریکا چې لوبي زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناتو ته وایي کسوره په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کوم نه يم د دې پاکستان شوم مناسبات را سره لري غواړي په دې بازي کې شامل شي او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو او ایالات متحده امریکا او ناتو په تلاشونو راځي د یو سهم شکول لري
تاسی هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې تر سره شوې دي. دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسی ګورئ او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي. واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته ووایي چې دښمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالیې، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته دي در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې دغسې راسره وکړي زه به طالبان سولې ته راولم. درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی سي د طالبان د پاکستان څخه رسمي لکه طالبانو چې خلیزاد ته ویلي دي چې تور لیسته مو وایستې زه بندان رایله کوي داسې داسې داسې، پاکستان دې هم افغانستان ته ووایي چې دغه دغه راسره وکړه زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکورو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي رادیو او ریاستي رادیو هر ورځ د سهار له ما شام تر وبه جو پر منځنۍ سپه دولس اشپرنوي او د اف ام پر سله شارې پنځه سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو یې صفه وځي اوریدلی سي. دغه ورځ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري، راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. بیا هم د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط مسایلو کې تم کېږو. د افغانستان حکومت لخوا د سولې هڅو په اړه سیاسي ګوندونو تل بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند په وروستۍ څرګندونو کې تر انتخاباتو د مخه سوله غوره ګڼلې ده. د دغه سیاسي ګوند ویان بشیر احمد تایانج ویلي دی که چیرې د وسلوالو طالبانو شرط دا وي چې انتخابات وځنډېږي نو اړتیا ده چې لومړی دې سوله وسي او بیا دې انتخابات ترسره سي. تر دې وړاندې هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هیله ښودلې چې تر انتخاباتو د مخه سولې ته ورسېږي. تفصیل ناجیه سپیرا کوي.
په افغانستان کې د سولې او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو په ګرمېدو سره د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي که چیرې وسلوال طالبان غواړي چې په سیاسي پروسه کې شامل شي نو سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د دغو ګوندونو له ډلې د افغانستان د ملي جنبش ویان بشیر احمد تایانج د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر مخالفین
که چیرې وسلوالو مخالفانو د سولې لپاره د شرایط ایښي وي چې انتخابات وځنډېږي او هغوی وایي چې په سیاسي پروسه کې شاملېږي او بیا سوله کوي نو په دې اساس لومړیتوب سوله ده او باید د ایجنډا په سر کې وي او انتخابات وروسته ترسره سي. خو که چیرې وسلوال طالبان سیاسي پروسې باندې باور نه لري نو موږ باید د افغانستان د اساسي قانون په اساس انتخابات په خپل وخت ترسره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر روانو انتخاباتو د مخه افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي. همدارنګه پخواني ولسمشر حمید کرزي هم ویلي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سوله وشي. په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي انتخابات او سولې پروسه باید هم مهاله مخ ته لاړ شي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم د سولې پروسه مخ ته یوړل شي او همدارنګه ټاکنې هم باید خپل وخت سره شي. د ټاکنو د ځنډ لپاره باید هیڅ دلیل موجود نه وي. د ټاکنو د ځنډېدو سره مخالف یو، ټاکنې باید ونه ځنډول شي. د حزب اسلامي لپاره ټاکنې او د صلح پروسه دواړه لومړیتوب لري.
خو له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ سوله او امنیت د رڼو او سراسري ټاکنو لپاره اړین بولي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې خبرې په ښه مسیر مخته ځي نو اړتیا ده چې ټاکنې وځنډېږي.
که چېرته واقعا د سولې خبرې په یو ښه مسیر باندې حرکت وکړي او دا د ټاکنو لپاره د ښه ټاکنو لپاره زمینه مساعد کړي، طرفدار دي چې لومړیتوب د سولې خبرې ته ورکړل شي او
خود نموری په خبره کچره د سولې خبري واځي د شوار په بنوي او مثبت نتیجه تر لاسنه شي نو ټاکنې باید په خپل وخت تر سره شي. خود افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون سره سم په خپل وخت یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 تر سره شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به ورسو غزنی ولایت ته. د غزنی ولایت چارواکي وایي په تیرو شلو ورځو کې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې د 300 په شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ اوښتی ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې کسانو کې تر 40 ډېر پاکستانیان هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو دغه شمېره سمه نه ده ښودلې. په دې اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر له شغلې نوري سره مرکه کړې ده.
د تیر سره پرتله کولای نه شو، ځکه چې مخکې به موږ د البته هوایی عملیات، هوایی چاپی او د خاص قوتونو عملیاتونو په غزنی کې ډیر کم درلودل، خو اوس موږ په تیر تقریبا 40 ورځو کې 30 هوایی او کمانډوي عملیاتونه د غزنی ولایت په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې چې د ناوی ولسوالۍ په کې شاملېږي، په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر میشت ځایونو باندې د دوی د تجمعاتو په یا په غونډو باندې ترسره کړي دي، چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده.
دغه درنه ژوبل چې تاسو یاد کړه څومره ده او په د دې څه ډول کسان پکې وژل شوي دي؟ په دغه بریدونو کې
298 تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي، چې په هغو کې 30 تنه پاکستانیات باندې او 180 په شاوخوا کې دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم سرګروپان او سیمه ایز قومندانان هم شامل دي، چې لنی کمرغه د دوغ عملیاتو له پیله تر اوسه تاسو پوهیږئ چې د غزنی په هیڅ سیمه کې دوی لکه د تیر په شان باندې د ستاروزی بریدونه نه دي ترسره کړي او نه دي توانېدلي. او بل تغییر دا دی چې دوی اوس اکثرا کوشش کوي چې له دوو کسانو اضافه نصر یو ځای کیږي. همدغه هم په جنگي وضعیت باندې او په امنیتي وضعیت باندې مثبت تاثیر لرنی کمر غورځولی دی، او ان شاء الله چې دغه بریدونه به د ژمي په موسم کې هم همداسې ادامه پیدا کوي.
دغه بریدونه چې ادامه به پیدا کوي، دغه اوچات چې تر اوسه پورې سوي دي، دا د کومو ځواکونو له لورې ترسره کیږي؟
افغان هوایی ځواکونه، کومانډو او ائتلاف ځواکونه چې د ځمکې او هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي په کې دخیل دي. په دې عملیاتونو کې
دغه تر اوسه پورې چې دغه تیرو شلو ورځو کې خاص بریدونه سوي دي، په دې کې څومره ملکي کسانو ته د وسلوالو تر څنګ مرجوب لا وښتې ده، او د دې تر څنګ څومره افغان ځواکونو ته مرجوب لا وښتې ده؟
له نیکه مرغه چې افغان ځواکونه په کې تلفات نه لري، ځکه دا عملیاتونه ډېر په دقیق شکل باندې پلانیږي او ترسره کیږي. ملکیانو ته متاسفانه چې موږ د دغو شلو ورځو په لړ کې کله ګیلان ولسوالۍ منفی کو، د 12 کسانو په شاوخوا کې دوی ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته، او که د ګیلان پېښه ورسره یو ځای کړو تقریبا شاوخوا 13 کسره ملکیانو ته تلفات وشته دي، چې تاسو پوهیږئ چې وسلوال اکثرا د خلکو له کورونو څخه، له هستوګنیزو ساحو څخه په استفادې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کوي، او یا که تجمعات دوی لري هم زیاتره په مساجدو کې دوی تجمعات کوي. او علت یې دا دی چې دوی پوهیږي چې افغان او ائتلاف ځواکونه تر ډیره بریده پورې، یعنې چې زیات مجبوره نه شي، په دغه استوګنیزو ساحو او په جوماتونو مقدسو ځایونو کې دوی نه پنه شکوي.
په روزګان ولایت ورسو د روزګان یو شمېر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د میاشتنی معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي چې دا ډول چلند دوی پر حقوقو ښکاره تیری دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت امیر روغتیا د ریاست مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو په مرکز کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصري د خبرې ردوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور ته جوړ کړی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولینې د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. دغه واکسیناتورانو لړل یو شمېر ازادي راډیو ته ول
زه خپل د واکسین مبلغ یم. په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزه مو دا ده مخکې پر واکسین کار کوي، اوس هم کار کوم په واکسین کې. مرته دغه واکسین لاو
مخ یاته زره په باندې معاشره کولی وز مردا ماشونه پر 3000 ودرېدل نو مرز بیا د څخه دا پښتنه کوم چې دا ته ماشونه مرسه په خطر کټوي د مرته په جواب کې ویل چې مشکل طالبان صحو ته واکسینونه وړو مرته طالبان وایي چې مرته به دوغونه باندې راکوي مرز بیا ستاسو اجازه ورکوي چې مر په ساو کې واکسینونه وګرځوي 15000 افغانۍ په ډېر ورځګانونه تقریبا 400 کډر نیم ساو مملکین کار کوي د دې اړه وسه 15000 افغانۍ کار کوي د میاشې 15 لک افغانۍ کڅو لک افغانۍ کیږي دا وي مرته طالبان ترکو
زما دغه وکړه کیږي زه په دغه واکسین کې دغه دندلارم په اول سر کې موږ پیسې 8000 افغانۍ ماشو ورسته بیا د سنه یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مشتوی چې موږ د پیسې موږ در سغواړو دا ونه موږ سغواړو نو بیا چې موږ دته ویل دی ویل واستې په حق طالبان تیرې وکی نو موږ ټول دا ولي ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی دغه سنه به کې موږ ته خود نور درک نه مال میږي خو دې راته وایي چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي اوس په خوا د طالبان په منځ کې واکسین کېدلی نو اوس خو هغه منځ کې مونږ کېږي خپل د حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي دا باید د خو زغه خپل پر منځ کې کنټرول لري دا خپل حق باید د بلیغن تور ورسیږي پر
دا په داسال کې د شپدغه ولایت کې وسلوالو طالبانو لکه چې رومې شترایسي د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د ورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخي مسولین د واکسیناتورانو د خبري ردوي د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د هیڅ کله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دیور کړی دا خبره هیڅ حقیقت نه لري دا خبره چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له مش سره مخ کې کار کوي خو اوس موږ له دندې ګوښه کړی دي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅ کله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت زد وسلوالو مخالفین ته ورنکو نه یوازې د واکسیناتورانو حق د هر چا حق چې وي موږ به هیڅ چاته ورنکو وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړې وي دا په داسال کې د چلې وړاندې فدغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیاي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې مخه تړلې و چې ګڼي روغتیاي مسولین دي غوښتنې فراکړي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
یوه نړیواله موضوع اخلو قطر هڅه کوي چې د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمال کړي سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له تورستي ډلو ملاتړ کوي دې تور د قطر او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي دي رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل هیواد له کویت او د خلیج له نورو هیوادونو تمه لري چې په سیمه کې روان بحران پای ته ورسوي او د خلیج د همکارۍ شورا له سره تنظیم کړي نوموړي ویلي دي چې د کویت امیر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې ښه رول لوبولی دی او قطر پر کویت او د سیمې پر نورو هیوادونو باور لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه بیا له یو بل سره نږدې کړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د څرګندونې د دوحې کلنی فورم ته په وینا کې وکړې هغه ویل د نړۍ د حالاتو پر وړاندې یو موټی خلیج غوره دی نه ده چې د دې سیمې هیوادونه په یوازې سر عمل وکړي شاوخوا نهه میاشتې وړاندې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو بحرین او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او قطر یې تورن کړ چې د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو په دې وروستیو کې په سیمه کې له رامنځته شویو تحولاتو داسې ښکاري چې سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه غواړي له قطر سره بیرته نږدې شي سعودي عربستان تیره اونۍ د قطر امیر ته د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې چې په ریاض کې وه د ګډون بلنه ورکړه که څه هم د قطر امیر په دې سرمشریزه کې برخه وانخیسته خو خپل د بهرنیو چارو وزیرې دې غونډې ته واستو قطر دا مهال په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګوال دی او یوازې په برتانیا کې 15 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده د غراس د امریکا متحده ایالات په قطر کې ستره پوزي اډه لري چې شاوخوا لس زره پوزیان پکې میشت دي
ستاسو ل پیغامونو
الو السلام علیکم زه د زابل د خاک افغان ستاسو سره په اړیکه دلته د خاچ افغان پولیس والی کې موږ معلمین یو، زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده، معرف نه وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یوه تنه تنخوا ورکړل شوې ده، ټول قرضداره دي، د مکام ډوډۍ والا که په کور کې لري، ټول ډېر ژوبل دي، دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي، معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي، طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین ولاړ شي هلته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشتې خلکو کار کړی ده، وروره اوس یو څوک تنخوا نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور، خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې یو، وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. د دې خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 340 وسلوال وژلي او 122 نورې ټپیان کړي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په لوګر کې د کابل ګردیز پر لویه لارې وې ترافیکي پیښې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 ټپیان کړي دي. روسیه وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اټومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې استي، د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو لخوا غندل شوی. او په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي.
مننه کوم اجمالن. یوسف زدران د سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د اتلانو جام سیالۍ دریم مقام د تخار شیوا لوبډلې وګټو. په دغه سیالۍ کې چې نن د تخار شیوا او د بلخ قومندانۍ لوبډلو ترمنځ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه، پکې د شیوا لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ 10 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې دي. د دغو سیالیو پایلو به هم د هرات د سرخپوشان او د کابل د سرې میاشتې لوبډلو ترمنځ کېدونکې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د انتخاب لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې هدف د بیلابیلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ سبا یکشنبه له کابل څخه پیلېږي. د دغه فدراسیون څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته را رسیدلي او ټاکل شوي چې سبا د سیالیو له پرانیستو وروسته دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري راوګرځي.
دوستانو، په دوهمه نیمایی که حقیقت صدا یو د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لره اورېدو ته تاسو را بولم.
حقیقت صدا
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بيدری غدرغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمیر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه هویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګومان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده د به یو څو کولای شي چې شفافیت تضمین کی او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کی. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر روان و برعکس و یعنی ورځ په ورځ د پیواز دو چې پاک رای زیات شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپله د بعضې حکومتي مرجعو د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس درغلي و دغو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته رسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص بررسي کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر اویه و اتیا فیصد یې کچه لوړیږي په هغو صورت کې بله هغه لار چې قانون پیشبینی کړې ده هغه دا ده چې د شکایتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د در رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی در تاکنو کمیسون تا و در تاکنو کمیسون بیا در قانون پاساس مکلف دهی چه روست دیوی هفته نا برتا پوغو اوزه که باید تاکنه ترسر
پا کابل که با لیوی ونی پا جریان که دوباره در ولسی جرگی انتخابات ترسر کی؟
یا اونه روست در اغاب قانون که صراحت لری اوز با در پوختن باید دوغو نو د ټاکنو د کمیسون وشي چې دای څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې د غتر سره
فکر کوي چې خبرې کړه وشو
کاملا نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې وه اما د خلک اوس پوهیږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی بخپل جزا لیدلې
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات امنیتي ستونزې د خلکو یو ډول ویره لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر اویو فیصد پاکي رای کوینو تاسو باید تاسو سیمه باطل اعلان نه کړئ خو لدی نه چې ناپاکي رای ډیری غنو هغه باطل اعلان کړي دلته تبن پاکي رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته وډول توهین نه بولی تاسو
نه قاته اندازه کې چې موږ چې اویو اتیا فیصد ناپاکي رای دلته ډیره وي او شل فیصد تا بند د شفافیت به خاطر د عدالت به خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله و په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوه هم او که دی زیاتر پاک رای ترلاسه که زکر دی خلکو باور دلته پا قانون بنده بانده دیریگی او هغه کسان چه تروسه پا مختلف و معاملو بانده رای اخسیوی اقا پویگی چه نه الان نشوکه ولی یعنی اقا خلک موخ پا گندو کل قانون پا گندو کل او دی موخ تصمیم پا گندو کل ده خلک باید برد اقا کسان چه ناقضین دی قانون دی اقا کسان چه متقلبین دی مجرمین دی اقا باید کوشش برد اقا نکا چه پا پو بانده و داری نو ده پا خاطر دغه مسئله مسئولیت گرزی د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کی چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالې په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بل اخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم یې کو او ترویج یې کو تر دې نه چې پا قانون ماتونه او د قانون ګوريزه د لار نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی. دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د مختار لیګلی دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت هغهلته به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایي صحنه کې د منځه ولاړې وسوله. هلته ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابی نه کوم تصمیم ونیسي. او بعض نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپل د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي، او دغه نتیجه که چیرته دغه سې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې و یا د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل. البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل نه وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله حکمل صاحب چې ویل کېږي، د شکایتونو کمیسیون او د انتخابات د خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي. شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو یو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل. د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل، چې هلته زیات طرح په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي وو. او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ترسی. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره. ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسیون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو، خپل هغه لازم اماهنګي لرو، داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تابان د غو کمیسیون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسیون ولې دا پریکړه کړی ده، دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات وو، او ډېر کم په آبی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدل هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل یې نه درلودل، او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړې دي، طبعا انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو خلپ کې وژل شول، په امنیتي پیښو کې یو لوی پروسه تر سره شو دا چې اوس باطل اعلان شو هغه کسان چې په دغه درغلی او دغه جرایم کې لاس لري دا غو د پرم د کومه سزا پریکړه شوی
bale څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ور ودل د موبل مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط و چې د بازو نمونه یو خستل شو او د نورو موضوعات هم په اړه د څېړلو کې دي یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد او مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کو چې د انتخاباتي جرم تر سره کړی دی هغه سارنوالی ته معرفي کوي هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاص او په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانیدل چې هغه خپل وظیفه په سمه توګه مخته بوزي لکه د دارالانشا رئیس لکه معاون د عملیاتي رئیس د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو عملیات د انتخابات او هغه تو حقوق هدا چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لکو افغانۍ په دوی جریمه اما ورسره د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که او اگه باز اسناد دی چه موگ دی تا لگلی تو سا ندی زواب شد اگه چه زواب شد شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که او دقا تصمیم او پریک را هم دی تا سا شریک که
استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و نپاک رای پا کابل که دیر وی تا بن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویی گی خواهوی بیام دا پروسا مخت دولی فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده ستاسې معلومات سړي بده
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي خلکو هم چه شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی د شکایتو د کمیسون غړي د ما او د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلي او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړی ده متاسفانه په لسو دقیقو کې موږ درې ګروپه چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې یې خصي هغو ته یې رایې لوړولې مشخص کاندیدان او د نورو بیچارګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسون د خانه ورته استخدام شوي نه و متاسفانه یو ډېره ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول ترینینګونه ورکړل شول اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان او اړوند مربوطه کسان و یعنی حتی هغه د ناز د انتخاباتي موقت او دند او هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو هغه ولېګل شو او په واسه نور کسان استخدام شول چې هغه نه ټریننګ درلود اما دا غلط فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې نو دغه مثلا متاسفانه چې د موجودیت نه سرګې نه شو په چاوله او دغه تشویشونه او هغه اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسون د انتخاباتو ته د بشمارې په پروسه باندې یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډیر منفي گزارشات دیر خراب گزارشات در لودل چه هغه عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله
درسته پختنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسې باندې چې بالاخره هم دغه سچې دي هم دا پایلې باید ومنل شي ستاسې خبرګون بچوي
حکومت د شکایتونو د کمیسون استقلال او بی‌طرفي ثابته ده او دا فشارونه تیوه ها دا مو مخی هم تجربه کردی خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیم ونیو چه یو تعداد باید اگه یو تعداد چه هست شول اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روی او نه هم مداخله کوی او زا مطمئن هایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی او احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی دا تصمیم نبدلی
دیر زیاد منن
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه رنزور زړه وړم ستاد سترګو سالګریته رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته په ټول ښار کې نه نرګس شته نریدي. په دې خبرونه کې د کلیزو په نمانځلو خبرې کوو. وا بوري چې د کلیزې د نمانځلو په اړه ځوانان څه نظر لري؟
ما یو تروټی تل منځل یو خپل بس هغه د لکه خوشاله سل
نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي.
که کلیزه نمانځل کیږي څه ډول باید ونمانځل شي؟
د یو ملګری کلیزه کولای شي چې دوی په زر افغانۍ ونمانځي.
نو سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی، بده کې ښکارونه کړی دي، سلاس تراوړنی درلودې.
د تاندې څنګه د خبرو چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د کلیزون منزل د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود دی چې اوس د افغانستان په ځینو ښارونو کې هم د ماشومان او ځوانانو کلیزې د کورنۍ د غړو او ملګرو لخوا منزل کیږي. په کلیزه کې د کیک ترڅنګ هغه کس ته چې کلیزه یې وي ډالۍ ورکول کیږي او دغه ورځ په خوشحالۍ او سندرو ورته نمانځي. لطف الله ستانکزی چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي وایي په بهرنیو هیوادونو کې ډیر خلک خپلې کلیزې نمانځي، خو دا چې په افغانستان کې هم اوس د کلیزو نمانځل پیل شوی دا یې په نیک فال نیسي.
په نور نړۍ کې تر ډیره پورې خلک خپلې کلیزې نمانځي، ډیر په خوښۍ باندې نمانځي، خلک یو ته ډالۍ ورکوي، خپلوانې دوستان او ملګري. بده خبر نه ده، خوښیو د نمانځل لپاره یوه بهانه ده. او بل په یوویشتمه پیړۍ کې چې خلک ډیر مصروف دي، ډیر بوخت دي، هغو ته ډیر کم وخت پیدا کیږي چې سره یو ځای سي. نو دا د دوستانو د کورنۍ یا د ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره هم یوه ښه بهانه ده. او چې ولمانځل سي بهتره ده، که نن منځل سي فکر کوم غټ مشکل نشته. خلک سرپرایز ورته وایي یا ناخبره دوی لپاره پروګرام نیسي، بیا ډالۍ ورکول کیږي.
تاجولي غورځنګ د کلیزو په نمانځلو کې د ټولنیزو شبکو رول ته اشاره کوي چې په وینای د ملګرو کلیزي یو بل ته وریادوي.
مثلا دې کې یو لوی رول ټولنیز رسنۍ هم دي. مثلا که یو ملګری یې احمد نومیږي، هغه سالګرل مانځي، په ټولنیزو رسنیو کې خپل تصویرونه یا د دې خوښۍ تصویرونه پوسټ کوي، دې په اړه خبرې کوي. بل هم هڅه کوي چې کله د کلیزه را نږدې کېږي نور ملګري د لپاره آمادګي نیسي چې تر څو دغه کار ورته وکړي. مثلا موږ ځینې کارونه کوو، یو وخت دا نه رواج و نه چا پیژندل، خو اوس چې رامنځته شول دا د اقتصادي غوښتنو او یو ډول فیشن رامنځته کړل.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې په کور یا د ملګرو په منځ کې یوازې د یوه کس کلیزه ونمانځل شي او د نورو بیا نه نمانځل کیږي. خو لطف الله ستانکزی وایي د کلیزې په نمانځلو کې باید د کورنۍ غړي او ملګري فرق ونه کړي. دا هغه وړاندیز دا دی چې ټولو ته دې په یو ډول کلیزې ونمانځل شي چې د چا ګیله ونه شي.
نو په دې کې والدین ډیر مهم دی چې هغه د خپل اولادو کلمانځي، باید ټول ونمانځي. بدبختانه موږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د چا لور پیدا کیږي هغه ډیر خفه کیږي. نو که د لوڼو کس منځل کیږي باید د زامنو هم ونمانځل شي چې برابري وي. او ملګرو په منځ کې باید موږ او تاسو دې ته توجه وکړو چې څوک په موقف کې دی، ځکه چې هغه هم شاید که دغه ونمانځل سي یو بل ملګری هم که زموږ او تاسو په سرکل یا په ډله کې لږ کمزوري د اقتصادي لحاظه یا د بل لحاظه، باید په یوه سترګه ورته وکتل سي. که چیرته داسې کیږي چې د یو ونمانځل کیږي یا د فامیل کې یا ملګرو کې شاید هغو ته احساس کمی ورکول سي، خو دا مهمه نقطه ده. فامیلونه، مور او پلار یا خویندې وروڼه که د بل د یو فامیل غړي کلیزه نمانځي، باید د ټولو ونمانځل سي کمی احساس.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سمسور وایي د دوی په سیمه کې ځوانان خپلې کلیزې نن منځي، ځکه هلته د کلیزو د نمانځلو رواج نشته.
ما لمانځل هم نه ده او راته یاد هم نه ده. دا زموږ په کلچر کې او په پښتنو کې او په خاصتا زموږ په ساحو کې دا دغه نشته، دا رواج نشته چې ورځ ولمانځي. خو دغه نه یو محفل جوړې په حساب ما خپلوان راغواړي، په خپلوانو چې راځي نو دا ټول مصارف د هغو ته به ته تصمیم نیسي د غذا په اړه او د نورو په اړه باندې، نو دا ټول اسراف کې راځي.
د لوګر اوسیدونکی محمد داود بیا وایي دا چې په افغانستان کې د غمونو خبرونه ډېر دي، په کار ده چې خلک د خوشحالۍ دغسې پروګرامونه جوړ کړي چې هم خپله ځان خوشحاله کړي او هم نورو ته خوشحالي ورکړي.
زما په نظر دا یو ډېر ښه نیک کار دی چې موږ یو سره کوو، ځکه چې هر ورځ ګورو چې هر ځای خفګان دي، بس جنګونه دي، داسې چې ژوند کوو چې هغه د غمو ځای ده. مدس یو نیک کار کول ملګری مرزی مونږ ته سالګرنه سی یا کلیزنه سی راونډی ملګری راونډی خپلوان راونډی گو زکه چې بس ټول خلک زیات مصروف وي کنه ټول وزي فو کی وي نو د سیزنګ چې بس یو کوټه کې راونډی کې چې راونډی مسلمان سره کوي مین خپل ظاهر یو بلته نو دا سی کار کول ما په نظر ډیر نیک اقدام ده نور ملکتون چې دې تا ته خوشحالي درکوي افغانستان کې باید ته ځان خپل خوشحال وساتي د شپلمی بډول لټه خوشحال وساتے وساتے اقدام دماغ نظر
دا پکتیا اوسیدونکو احمد الله د خپل وترورځي د کلیزی پاړه راتوي چې د ورتن منځلې با او هغه ډیر خوشاله کړی بو
ما یو ترورځي تل منځلې و خپل بس هغه بس هغه وی چې ما کلیزه ده نو موږ بیا ورتول منځله د سې لکه خوشاله سره لکه ډیر د سې احساس خوشالي نو موږ غسرې وړو کې غوندي لکه مسخرم کې وکړه وړو موږ وړو کې کیک او تاخیس ته پینزو والا یو شمه مرتفقه لګولې مونږ راځي ته بډ دې نو بیا غسره دی هغه انجنیر دی نو غسره هغه خپل پوزیشن خلک هم راغلی ول چې کله او تاک ترنه او موږ بل تاکي پروگرام جوړ کړي نو دا وړ اول تک دالیس کې موږ دغه پروگرام جوړ کړي نو دا ډیر د خجالت سره خلکو نه شرمېدو نو بیا کله دن راغې موږ ته غټ کیک جوړ کړي ورشه نو بیا ډیر خوشاله سو ډیر ښه احساس وکاو ډیر د خپل مرګول ته ډیر د سیغه غراغې کنه چې موږ تر ځان دي نو بس ماته بډ دی نیولې ده نو ډیر ښه احساس وکاو خوشحالي احساس وکاو
د تاج ولی غورځنګ په خبره کلیزه په ډیر کم مصارف هم منځل کېدلی شي خو که په دې مراسمو کې ډیر مصرف کیږي نو ناسالمې سیالۍ ته لار هواروي چې سبب بیا هر څوک هڅه کوي خپله کلیزه تر نورو شاندار ونمانځي او ډیر مصارف وکړي
د دې بیا یو لوی تاوان ده چې ځینې خلک د کلیزو په منځنو کې لوی افراد کوي افراد دی چې مثلا د یو ملګري کلیزه کول شي چې دوی په زر افغانۍ ونمانځي په 2000 افغانۍ ونمانځي خو بیا په دې کې افراد کوي ځینې ملګري داسې وي چې په زرهاو مصارف هم کوي مثلا 5000 مصارف یو کوي کنه چې دا بیا یو نو ډیر لوی تاوان هم دی او ډیر لوی افراد هم دی چې دا بیا کول شي د خپل کلیزه په یو خود دو دی په بد دو دی واړوي مثلا لکه مونږ ودونه مثلا مخکې بو وادونه چې خلک کول یو لک مصرف چې ډیر پیراغو یو لک پیراته خوس دا اقتصادی سیستم نه کسړی ورته وګوري خلک هوټلونو کې کوي لکه پامدا کلیزو منځل ونته خوست مجبور چې 15 شپږ لکه په دې باندې مصارف وکي او دغه باید ول منځي کوي ول منځي د ټولنې او د سیستم وختنه ده کوي ونه کې به خلک شاید یو څه در پسی و یا تا ته د خپل بزړ کې خوندر نه کیږي دا ایمان منځل چې کوم یا مثلا زما کوشده و یا د زما واده یا زما کلیزه د په شکل ونه منځل شو
لطف الله ستنګزی وای د کلیزو منځل باید یو هدفمن کار وي او هغه کس چې کلیزه منځل کیږي باید په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې څه وکړل او په راتلونکي کال کې باید څه وکړي
نو دا کلیزه چې منځي باید د په اهمیت باندې څوک پیږي چې ولې منځم کړه نو سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی بده کې ښکارونه کړی دي په ښو کارو باندې هغه ته غزیات کی او کوم بد کارونه چې کړی دي هغه تکرار نه کی او د خپل تیر کال وارزي چې بده کې ما څه لاسته راوړنې درلودې نو بیا به فکر کوم یو حق کاری او د راتلونکي کال د پاره هم سړی باید پلان ولري چې زه په راتلونکي کال کې څه غواړم وکم هماغه کال چې را رسیږي یا کومه ورځ چې بیا خپل کلیزه لمانځي نو یو ښه بهانه به وي چې په ده باندې فکر وکړي چې دا کار مې څنګه تیر شو نو خصوصا کوم کسان چې دا د شلو کالو نه کمې ځوانان یا تنکي ځوانان او بیا د شلو نه دېرشو کالو ترمنځ په دې کتابان انسان ژوند چې زیاتېږي هم د سړي په غولویتو کې او لومړیتوبونه چې دي په هغې کې تغییرات راځي د دې لپاره هم دا ګټوره ثابتېدای شي
د سنگیر له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونی پادي برخه کې زموږ همکار همایون هواد د پوهنتون له استاد او د ټولنیزو مسایلو له کارپو قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې د ځوانانو ترمنځ د کلیزې د نمانځلو په تاثیرات ور سره خبرې کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې کلیزې باید څه ډول ونمانځل شي چې اقتصادي تاوان یې ډیر نه وي
سره د دې چې د کلیزې تجلیلول یو ښه رسم دی او په جامعه کې په کورنۍ کې د مثبت تغیرات راوستل شي ولی که د افغانستان غوندې نورو هیوادونو ته وکتل شي دلته د کورنیو د وګړو تعداد ډیر زیات دی او په دغه حالاتو کې بې ځایه مصرف کول ډیر مصرف کول باعث د دې کیږي چې د یوې خوانه د کورنۍ عواید صدمه وویني او د بلې خوانه مصارف په بې ځایه ځایونو کې شوي دي مثلا کې یوه کورنۍ پنځه شپږ ماشومان لري او دوی په کلیز باندې ډیر مصرف کوي، کیکونه راوړي او داسې نور مصارف کوي، نو دوی مجبور دي چې د نورو مصارفو نه پیسې راکمې کړي او په دې باندې ولګي. په یواز د دې دوی کولای شي دغه پیسې په تفریح باندې مصرف کړي، دغه پیسې په تحصیلاتو مصرف کړي، په کالیو باندې مصرف کړي، چې دا کولای شي د دوی د کورنۍ ژوند بهتره کړي، د دوی هغه صحت بهتره کړي او د دوی عواید کېدای شي په آینده کې دا ډیر لوړ کړي. مګم په کلیزو تجلیولو باندې موږ ډیرې پیسې مصرف ته ورسو، نو دا یو نوع زیات پیسو ده.
استاد، کله چې د یو ځوان کلیز منزل کېږي، دا د په ژوند څه اثر کوي؟
د ټولنې له نظره او د کورنۍ له نظره زه فکر کوم چې د سالګری تجلیلول، د کلیزو تجلیلول، دا مثبت تاثیر لري. د یوې خوانه دوی ته د ځان اهمیت زیاتېږي، د بلې خوانه دوی ته موږ کولای شو اظهار د خوښۍ وکړو چې دوی په دې کورنۍ کې شته دي، موجود دي، او د دې سره سره رواني مثبت تاثیرات هم لري. مثلا د هغه چا چې کلیزه تجلیل کیږي، دوی داسې احساس کوي چې د دوی موجودیت په دې دنیا کې، په دې کورنۍ کې ډیر ښه دی او خلک خوشاله کړي دي. مثلا که د دوی دغه کلیزه تجلیلیږي، نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي. ولې هغه څوک چې د دوی کلیزه نه تجلیلیږي ممکنه ده چې داسې احساسات نلری.